درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی په یو خونړی برید کې سخت ټپي شوی دی. پاکستانی سرچینې وایي وروسته له دې چې یو نامعلوم کس چې پر موټرسایکل سپور وو په افغانستان کې پر نورولی د لاسي بمونو برید وکړ، نوموړی سخت ټپي شو. د نوموړي په اړه ویل شوي چې اوس په روغتون کې دی. له بلې خوا د پاکستان د بلوچستان ایالتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ایالت کې د څو دولتي چارواکو پر کورونو بریدونه کړي. مرستیال کمشنر هدایت الله بولیدی وژلی دی. د بلوچستان د حکومت ویندوی رشید رند وویل چې وسلوالو یو بانک هم لوټ کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې دغه هیواد شاوخوا څلور کاله وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د نوي معرفي شوي سیستم له مخې به په شپږو کټګوریو کې ویزې ورکړل شي. د پخوانی پروګرام ځای چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د کابل له سقوط وروسته معرفي شوی وو، د ویزې یو نوی ماډل نیولی دی. په نوي ماډل کې طبي، تحصیلي، سوداګري او ډیپلوماټیکي ویزې شامل دي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې هند افغانانو لپاره د ویزو د ورکولو پروګرام بیا پیل کړی دی، خو د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه وو ویلي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رنهر جای سیوال په یوه خبري غونډه کې وویل دوی اوس د افغان اتباعو لپاره د ویزو یو نوی ماډل لري. تمه دا ده چې دا نوی چوکاټ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو اړیکې لا پیاوړي کړي. هند له افغانستان سره د 1,000 واکسین مرسته وکړه. په دې واکسینونو کې د انفلوئنزا او مننجیت واکسینونه شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې د هند حکومت د افغانستان د روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره 1,000 واکسین مرسته کړې ده چې د ساري ناروغیو په وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5,500 د انفلوئنزا واکسین او 5,500 د مننجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د دې خطرناکو او ساري ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت له هند څخه د دې پر وخت مرستې په خاطر مننه او قدرونه کړې ده. د چارواکو په وینا دا واکسینونه به په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو خلکو په څیر د زرګونو زیانګالو افغانانو ژوند وژغوري. هند تر دې وړاندې هم په ځلونو افغانستان ته د درملو او په ځانګړي ډول واکسینونو مرستې کړې دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پرون جمعه په یو راپور کې ویلي چې دا اندېښمنونکي شمېرې د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف هم دا راځوي په وروستیو کې تر 9,000 په زیاتو ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغوی کې شاوخوا 10,000 ماشومانو چې 9-15 کلنۍ نجونې وي په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړه. یونیسف په افغانستان کې په 4 ولایتونو کې د 2,406 ثابت روغتیایي مرکزونو له لارې لومړني، ثانوي او تخصصي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په جنوب کې د دوو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې یوې د نوي دولت د پوست پر ځواکونو شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو وروسته داعش ډله د دې هیواد د نوي پوست پر ځواکونو برید کوي. دا ډله وایي چې دا برید د پنجشنبې په ورځ د سویدا ولایت په الصفا سیمه کې شوې ده. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړی چې په همدې اونۍ کې بل بمی برید د سوریې د آزاد پوز پر غړیو کړی چې د امریکا له ملاتړ برخه منځواکونه دي. د داعش په وینا په دې برید کې یو ملیشه وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د سوریې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او د سوریې د آزاد پوز ویان هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او ساينس په هنوي چې شاوخوا 4 میلیارډ انسانان چې د نړۍ نیمایي نفوس جوړوي د تیر کال له مې میاشتې څخه تر 6 کال پورې لږ تر لږه یو میاشت زیات له شدیدې ګرمۍ سره مخامخ شوي چې چې د دوی په وینا د ګرمۍ د بشري فعالیتونو له امله د اقلیمي بدلون پایله ده. په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلي که څه هم سیلونه او طوفانونه اکثره سرلیکونه جوړوي، خو ګرمۍ په حقیقت کې تر ټولو وژونکې اقلیمي پدیده ده. په همدې حال کې د ګرمۍ له کبله د زیات شمېر مړینو راپور نه ورکول کېږي یا په ناسم ډول. دا ډول مړینې د زړه د ناروغۍ او یا د پښتورګو د ناروغۍ په څیر علتونو ته منسوب کېږي. زمو شخله ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې واوري. له ایران او پاکستان څخه په دوه میاشتو کې 15 لکه افغان کډوال استل شوی. کډوال وای
مونږه خالی او د سن جامو کې راشړلې یو تاسو بیا وخت ته روانه خپل بچی مونږ نه نظر کړو دا وګوره بل موټر کې را باسي.
د ایران د کورنوي چارو وزارت د بی اسناد او افغان کډوالو لپاره تعلیمي او روغتیايي خدمات بند اعلان کړل. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنوي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی. د کانکور ازموینه بیا هم د جنول غډون پرته واخیستل شو.
تاسو مو لپاره ډیره سخته و. زما تل د هیله و چې په کانکور کې غډون وکړم.
د اوکرين ولسمشر د استانبول د خبرو په درشل کې وویل روسیا د دغه خبرو د ناکامۍ دوه حڅه کوي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تیرو دوه میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15 لکه افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د دیش بیرو د شریکولو ترڅنګ ویلي چې د کډوالو د ستنېدو بهیر باید خوندي په خپل خوښه او با عزت وي. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې دوی له ایران او پاکستان څخه په ډېر بد وضعیت کې ستل شوي او هغوی چې لا کډوال دي هم چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه شوې، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي چې له 2015 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټه تر دې دمه شاوخوا 15 لکه افغان کډوال له دغو هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ادارې د جمعې په ورځ د مې په دیشمه په خپل ایکس پاڼ لیکلي چې افغانستان اوس له بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې راستنیدونکي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او هڅه کوي چې خپل ژوند له سره جوړ کړي. دغه اداره زیاتوي چې د کډوالو د راستنولو بهیر باید خوندي په خپل خوښه او باید زیاتوي. داسې مهال چې یو شمېر راستنیدونکي وایي چې دوی په ډېر بد وضعیت کې ایستل شوي دي. له پاکستان یو تن وستل شوی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل
چې موږ نه خوار شې چې څنګه غډ ورته ټول موږ نه پاتې کول او موږ خالي او د سن جامو کې راشړلې یو. تاسو خو دې رحمانه کار موږ سره وکړو چې یو وخت ته مې روان خپل بچی موږ نه نظر کړو، یو وخت ګور بل موټر کې را باسي او حمله راته موږ سره وړل.
د یادونې ده چې پاکستان د بیا سن د کډوالو ترڅنګ د 2015 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټه د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکي کډوالو استل هم پیل کړی دی. په ورته وخت کې د ایران حکومت هم ویلي چې د کډوالو د سرشمیرنې کارتونه چې تر 1403 هجري لمریز کاله پورې اعتبار درلود نور نه تمدیدېږي. په دغه هیواد کې افغان کډوال وایي سختو ستونزو سره مخ دي. یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په راپور کې چې ازادي راډیو ته وویل
یعنی ما حداقل نه میتونم کې تاسو سره کوم
زه د پولیسو لویرې ان نشم کولای تر کوڅې لاړ شم او له دکان څخه واخلم، ځکه ویری ګو چې خدای مکړه و نه نیول شو او و نه شړل شو. په ایران کې ډېرې ستونزې دي، موږ افغانان رښتیا هم له سخت حالت سره مخ یو.
د کډوالو د عالی کمشنری یا یونیت سیار د معلوماتو له مخې دروان میلادي کال په پیله د متر و 28 نیټه پورې ایران څخه شاوخوا 15 لکه 390 زره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې څخه باندې 3 لکه 340 زره کسان شړل شوي دي. دغه شان د اپریل له پیله د متر و 28 له پاکستان څخه 2 لکه 1340 افغانان بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې شمیر له 340 ډېرې په زور ستانه کړل شوي دي. شاوخوا لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان نیمه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. دا هیواد بیا ستنېدونکو منلو ته چمتو نه دی، خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو یې تل ویلي هڅه کوي چې راستنېدونکو کډوالو ته ټول لازم امکانات برابر کړي. هغه امکانات چې سنکرل شوی لنشتون شکایت کوي.
په داسال کې چې ایران د افغان کډوالو استلو ته دوام ورکوي، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د تازه سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بی اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدماتو د بندولو اعلان کړی دی. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې پارولې دي. دغه ایرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارت تونه چې په خو د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړو نور به موده ونه غسول شي. نور حال په دې راپور کې
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیول کېږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنځمې په ورځ د غوی په نهه ویشتم ازادي راډیو ته وویل
اوس نو اختر راکړي چې و باسیمو او له ایران باید ووزو، وای که ولر نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ نیخنه مو د اولادونه په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وینه منله. بلاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
نوبت ونیسی کنانو فرما بمباتل شی. مونگا نخنه دادا چه مونگ لونه که افغانستان تا ولار شی حال تا زدکلی نشی که ولی مونگ زامنو تا با هم در زمینه برابر شی کنه. اندخنه مو دخپل اولادونو دزدکلو پاله ده. یو لور من لهم دا اوز جار یا وی چه پلارا که افغانستان تا لار شو ما تا دزدکلو اجازه نه ورکول کیجی زبسه کوم.
دا اندخنه پا داسی حال کدی چه دا ایران دا کورنیو چارو وزارت بهرنیو اتباو او کډوالو دا چارو عمومی مدیر پا دی ورستیو که دا کډوالو دا سرمیرن دا کارتونو دا لغوه کولو او بی اسنادو کډوالو لپاره دا تعلیمی او روغتیایی خدمتونو دا بندولو اعلان کړی دی. دا ایرنا په ګډون ځینو ایرانی رسنیو د نادر یار احمدی په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامدار شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او د ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. دغه ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کېږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپل زده کړو ته دوام ورکولی سي. دغه ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځانګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداري ورکړای هغه کسان چې په ناقانونه توګه پات کیږي، نیول کیږي یا استل کیږي د ډول فرصتونه بل لاس ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هوت میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیايي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ لا هم روانه ده او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواد افغانستان ته زرګونه افغانان استل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 503,000 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي چې له دې ډلې 2,93,000 شپږ سوه یې په زوره ایستل شوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتونو اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په 12 میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډېری افغانان دي.
له ایران او پاکستان څخه استل شوی کډوال په افغانستان کې هم شکایت لري ځکه چې په دې هیواد کې بے وسلی ډیر ده او کار نه موندل کیږي. د څو تنو خبري سره ورو
درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی څوار لس کزلان په ځکه کې الله تعالی کوم چې مړو ته ډوري کار دغه ډوري را تکشلې وې په دا کې به پرېستلې و نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ما شام یو ګلاس وبه دایره کولی نو خواري مو کښل دي تکلیفونه مو کښل دي اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړ یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درېو چاپره خو مو غږ ورسوه هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نه سم اوښتی زه وکړم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړیم ریړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم بل ګښ چې ګرکم دا رقم یې وویل نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واورید.
زه محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مېڅ د سراوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلي ورکی زدار باندې چارواکو صدا هیته کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نه سکولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو. موږ سره د نورو نوادیکو لپاره موږ سره مدد وکړي.
ګلالی حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ماده ته ډیر اړیو کار کوم چې دا یله د ورور ته د پاکستان زلمونه وګور چې پاکستان زلمونه کوي چې په افغانان تر غاړو کشي تر پټوانو کشي. نو اخیره زلمونه نه کوي که دا زلمونه کوي تقریبا اخیر به مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بیا ساره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړه. یعنی پاکستان مقابله به خدس نه ورته ملمش د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ماده نه لواز دا یله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خز یو ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي په دې سره نورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي. مال چې تاسو سره شریک کو که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې. نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغه تل دغه زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانه کوي کله بل نخره.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي راډیو 24 ساعته
د 1404 مریز کال د کانکور ازموینه هم د جنو لګډونه پرته واخیستل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو د پنځشنبه په ورځ د افغانستان په یولس ولایتونو کې پیل شو او تر پرونی جمعې دوام وکړ. یو شمېر نجونې چې له څو کلونو راهیسې د ازموینې ته په تمه دي وایي چې ډېرې نهیلې دي او غواړي چې پر زده کړو بندیز لرې شي. د ازموینه کې یو شمېر ګډونوال هلوکان هم وایي هیلمند چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا ډېر سخت وایي چې ووینې استاهیل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او لز دکړو محروم حاصلات ته چې وایي د خوندزي په 12م ټولګي کې واچې د طالبانو بندیز لامل په کور کې ناستا او په خبره کې د انجنونو پر زده کړو بندیز نه وایي لګول سوای اوس به د پوهنتون په 3م ټولګي کې و. نو وړي وایي دا چې هلکان یې ولیدل چې آزموینه کې شامل و خوندونو ته اجازه نه ورکړل سوې ډېر خوشینه سو.
نن ورځ د کانکور آزموینه وخت وایستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او پر پخ رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم، خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یوه بل زده کوونکې کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول شوې هم ازادي راډیو ته وویل،
ان سال ما میتونستم امتحان کنکور بتون قطر
ما سکل کولی شول کنکور ازموینه ورکړم او د خپل خوښي پانسی ته بریالی شم، خو له بده مرغه و مې نه شو کړی. دا زما لپاره ډیره دردونکې ده. مونږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي، د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نن مو د کانکور ازموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکي پکې برخه اخیستې وه. کاش خویندې مو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حاکمانو شرایطو له امله یې ونه کړای شول په ازموینه کې برخه واخلي او زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو ای بود کې باید امروز میبنند د پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زموږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلی. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته پکتو طب تعلیم او تربیه او نور پانزه یو ته بریالی شوی وای. هیله من یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په سور میاس کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسټري، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,550 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول شوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وای افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی دی. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنی، د خبريالانو نیونی، د شذو څنډې تکول او بشری ناورین د پراخېدو په حال کې دی. نور حال واوري.
د طالبان حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په غزنی کې د خوشحال رادیو په مسول مدیر سلیمان راحل د درې میاشتنې بند د حکم له صادرېدو وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر سازمانونو دا پریکړه غندلې ده. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د پنځشنبې په ورځ د جوزا په 8 په خپل ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي راحل نیونه او هغه تورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده انتقادي او اصلاح غوښتونکو مطالبو د لیکلو له امله پرې لګول شوي ناقانونه او د بیان نه ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ او د افغانستان ټولو خبريالانو ته ټکان ورکوونکي دي. په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو مدافعینو او د بیان ازادۍ له ملاتړو غوښتنه شوې چې د ښاغلي راحل د ژر خوشي کولو لپاره هڅې وکړي او د هغه له حقونو دفاع وکړي. طالبانو تروسه د سلیمان راحل د نیونې په اړه څه نه دی ویلي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د روان کال د ثور په 15مه نیټه راحل په فیسبوک د ځینو پوسټونو له امله نیولی دی. سرچینې ویلي و دا لیکنه د خلکو د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په اړه وه. اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د غزنی استخباراتي چارواکو د خلکو د ټولنیزو ستونزو انعکاس د عامه افکارو پارونه او د طالبانو پر ضد تبلیغات ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونو دوام ته اندېښنه ښیي. وایي دا مهال لږ تر لږه 10 خبریالان د بېلابېلو لاملونو له امله د طالبانو په بند کې دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان های طالبان هستند.
اوس مهال لکتر لگه لست خبرالند طالبان په زندانونو کې دي چې په بیلا بیلو پلمو د دې ډلې لخوا نیول شوي او آن یو شمېر له 2 تر 5 کلونو پورې بند باندې محکوم شوي دي. د افغانستان د خبرالند مرکز طالبان لخوا د دې ډول نیولو په اړه ژور اندېښنه لري
و وضعیت بحرانی تر خواهد کرد.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې دا ډول نیونې د طالبانو له لورې پر بیان ازادي برید او پراخ نقص دی. یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو نیونه او له بلې خوا خبریالۍ ته انګیزه هم له منځه وړي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
د یادونې ده چې افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان نیول شوي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر نور یې لا هم بندیان دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دا نیونې د خبریالانو له رسنیز کار سره تړاو نه لري او دوی د شریعت او ملي ګټو په او کټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روز او تنبایبا د مې د دریو مې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکونکو ګواښ نیونې او بد چلند سره مخامخ کړي دي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي چې روسیا هر هغه هڅه کوي څو دا ډاټ ترلاسه کړي چې د جون په 2مه نیټه په استانبول کې د سولې د وړاندې شوې غونډې پایلې به نتیجې شي. زيلنسکي دا څرګندونه ورسته له هغه وکړي چې د روسیې د بي پيلوټ الوتکو لوی بریټ د اوکرين په 2م لوی شار کې نشټې لاستنه ټپيان کړل. زيلنسکي په خپل اکسپانه کې لیکلي په شمال ختیځ کې د روسي پولیسو نشټې د خارکیف په شار باندې د شپې مهال بریټ پر ملکی وګړو د معمول په شان بریټ و. هغه زیاته کړه د روسي ستراتیژي یوازې له خلکو د ژوند اخیستل دي او روسیه به له دې ستراتیژي له کافي فشار پرته لاس وانه خلی. د خارکیف د سیمه مشر اولیګ سینیهو بوف په ټلګرام کې په یو پیغام کې وویل چې د مېد د شمې په سهار په دې بریټ کې لشته لږه یو لستنه ټپيان شوې دي چې په کې دوه ماشومان هم شامل دي. د شاروال ایهور تریخوف په وینا بریټ د شاروالۍ پروې اداري ودانې شوی وو. هغه وویل چې په دې بریټ کې د ایران اته شاهد بي پيلوټ الوتکې کارول شوې وي او له دې عمله تر دېش زیاتې استوګ دي ودانې هم زیانمنې شوې دي. څو ساعت وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي کټ کلاک وویل چې د امریکا ولسمشر له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین څخه په دې خوابه دی چې په اوربند کې د پرمختګ په برخه کې ځن روان دی. دا حساد اروپا تر ټولو د خنډي جګړې لپاره ترسوولو سره مرسته کوي. په چیرې اونیو کې روسیې پر اوکرين د خپل بریډونو شدت زیات کړي سو د اوربند د هوکړې لپاره فشار زیات کړي او د سولې عمومي پلان ته لار هوار کړي. هغه پلان چې پر اوکرين د روسیې له بشپړ یړغل درې کال وروسته وړاندې شوی اوکرين د امریکا لخوا له وړاندې شوی د شروزینی اوربند سره په اپریل کې موافقه وکړه خو روسیې دغه پلان ته شا کړه او د اوکرين ډیرو متحدانو تور پوری کړ چې پوتین غواړي د جګړې له روان وضعیت څخه ګټه واخلي. په جګړه کې ډېری ویجاړې ملکی زیربناو ته اوښتې دي، سره لدی چې روسیا دعوه کوي چې د ملکی هدفونو په ویشتلو کې لاس نه لري، خو شواهد شي چې دا دعوه ناسمه ده. ډونالد ټرمپ چې د تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سولې ژر تر ژره تړون ته رسیدا د خپل بهرني سیاست مهمه برخه ګڼله، د می په اته ویشتمه خبرداري ورکړ چې په شاوخوا دو اونۍ کې به پریکړه وکړي چې آیا پوتین په رښتیا غواړي جګړه پای ته ورسوي او کنه. روسیې د می په دیرشمه اعلان وکړ چې د جون په دوهمه نیټه به استانبول ته د خبرو لپاره یو ډله واستوي چې شایي له اوکراین سره د مخامخ خبرو دوهم پړاو پیل شي، خو کیف لا تر اوسه تایید کړی نه دی چې په دې خبرو